Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه دا ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زاج مل اند او شمشاد زدران هرکلی کو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمي او نړۍ په اړه ریپورتونه لرو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د افغانستان سیمي او نړۍ له خبرونو پیلو ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولې دي او فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي ولسمشر اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت په وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهورتان از اون رئیس جمهوران
هیله منیم چه تاسو ته به څرګنده شوی چې ولسمشر مو د هغه ولسمشرانو له ډلې نه دی چې کله وایي دوست او کله وایي دښمن د دښمن تعریف روښانه دی او ستاسو دنده د افغانستان د دښمن ځپل دی ولسمشر غنی همداراز د پولیسو پر ځانګړو ځواکونو چې د په وینا د ملکي وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې اساسي رول لوبوي د لا سیاتې پانګونې پر اړتیا ټینګار وکړ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکړ
دغه موضوع په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده همدا چې څېړنې تکمیلي کې بشپړېږي نتیجې به یې د رسنیو له طریقه د افغانستان د خلکو سره شریکوو
شفیق هریا او رحیم الله چې د همسدا په نوم د تخار په یوه سیمه ییز راډیو کې د خبرونو د قربانو او خبریالانو په توګه کار کوي د سې شنبې د ورځې په ماښام په تالقان ښار کې د راډیو په دفتر کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شول د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی په سرپل ولایت کې د هوا نه یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی د سرپل د والي ویان زبی الله امبانی ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه پرون مازیګر مهال مرکز سرپل ښار ته نږدې په سید آباد کلي کې وشوه هغه زیاته کړه دا امینه په نوم یو لس کلن انجلۍ په پیښه کې مړه شوې او یو هلک چې د لسونه تر 12 کلونو پورې ښایي عمر ولري دواړه پښې پرې شوې او ټپي دي د ښاغلي ایمانی په وینا د هوان دا سرګلوله هغه مهال وچاودېده چې د انجلۍ او هلک لوبې ورسره کولې په بامیان ولایت کې له 1500 بېوزلو کورنیو سره د ژمي د اړتیا وړ موادو مرسته شوې دا مرستې د اسلامیک خیریه ټولنې لخوا پرون د شهیدانو په نوم د بامیانو د ښار په اړوند سیمه کې وویشل شوې په بامیانو کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس رضا رفت وایي اړو کورنیو ته کمپلې وړه او د اړتیا وړ نور شیان ورکړل شوي فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي نن د فبروري په 8 نېټه په بروکسل کې خپله غونډه کې له نورو نلیکو سره د اروپایي ټولنې د ګاز د مارکیټ د نښلولو په اړه بحث وکړي چې یوه به پکې تر بالتیک سمندرګي لاندې اوبو کې د شمالي سټریم 2 په نوم پلان شوې نلیکې کوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په درشل کې پرون په یو بیان کې وویل پاریس په پام کې لري چې په دې مقرره کې د بدلون ملاتړ وکړي په بیان کې راغلي دي چې فرانسه به د دې مقررې په متن کې د احتمالي بدلون لپاره له خپلو شریکانو په تیره جرمني سره ګډ کار ته دوام ورکړي دا اقدام ښایي د پاریس او برلین ترمنځ اختلاف باعث شي ځکه جرمني له روسیې سره په ګډه د 1230 کیلومتره په اوږدوالي د دې نلیکې ملاتړ کړی خو امریکا او ختیځې او مرکزي اروپا هیوادونو یې مخالفت کړی د اوکرين پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکرين کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. د پارلمان غړو دا قانون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې تصویب کړ. ټاکل شوی چې اوکرين د ولسمشرۍ انتخابات په روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د دې قانون له مخې روسیه نشي کولی د اوکرين پر انتخاباتو د څار لپاره خپل څارونکي حتی په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې هم دې هیواد ته واستوي. اوکرين او روسیه دواړه د دې سازمان غړي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اوکراین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د څارنې لپاره د دوو روسانو په ګډون د څارونکو یو فهرست چمتو کړی چې په نوي قانون کې چې باید ولسمشر یې توشیح کړي ویل شوي، د هغه هیوادونو وګړي نشي کولی د انتخاباتو څارونکي وي چې د پارلمان لخوا د یرغلګرو په توګه پیژندل شوي دي. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قمندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا اعتراضونه پر یوه 14 کلنه نجلۍ له جنسي تیري وروسته په پلازمینه پریستینیا کې پیل شول. د شوې ادعا له مخې پر دې نجلۍ په دیرناس نومي ښارګوټي کې چې د پلازمینې په 10 کیلومترۍ کې پروت دی جنسي تیری شوی. اعتراض کوونکو پولیس په دې قضیه کې په غفلت تورن کړل او د هغې په وړاندې سخته غوسه څرګنده کړه. ویل شوي چې د پولیسو یو افسر وروسته له هغې پر دې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له خپل ښوونکي څخه د شکایت لپاره د پولیسو ادارې ته مراجعه وکړه. د نجلۍ خپل ښوونکي تورن کړی چې د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې ناسم جنسي چلند ورسره کړی و. سیمه ییزو رسنیو رپورټ ورکړی چې دا نجلۍ امیدواره شوې وه خو پولیسو د ماشوم سخت کولو ته مجبوره کړې. د رپورټونو له مخې تورن او پولیسو د څارنوالانو لخوا د تحقیقاتو لپاره نیول شوي او د ریناس چارواکو د تورن ښوونکي دنده هم ځنډولې، خو د دې قضیې په اړه تحقیقات هم ځنډېدلې دي. خبرونه مولا ساتي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. دا افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه په مسکو کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې څرګندونې کړې دي. په دې موضوع د رپورټ تفصیل دراورو. دا به مو واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې سوله ییزو مظاهره چیانو سره بد چلند اندېښنې وړ دي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې له دې خبر شي چې د پښتون ژغورنې د غورڅنګ غړي ګلالی اسماعیل چې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوی و خوشی شوی ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم اوري. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ.
دا کورت د بامیان نظارجات ناراضي، شیخ علي ناراضي، د بدخشان
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه څرګندونې پرون په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کې وکړې. په همدې حال کې د افغانستان حکومت روسیې ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنجشنبه د مسکو لغونډې یوه ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی کابلوف د روسیې ریا نوستي خبري آژانس ته وویل روسیه لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیه پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو له لرې کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل روسیه غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیه غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیه خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ همره ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د طالبانو یو لس کسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو. په ماسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشي کول به د اعتماد جوړونې پر لور لومړنی ګام وي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون پر خپل ټوئیټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په ماسکو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و. ښاغلی چخانسوری وړاندې لیکي چې د ماسکو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز و او د سولې په برخه کې کوم اجرایي ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده.
په مور دل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي ویلي دی هیواد له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې همکاري ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه د طالب استازو سره په مسکو کې د خبرو پر مهال څرګندونه کړې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر بیا وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا ده. نثار احمد غوریانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې بهرني ځواکونه باید د وضعیت د ښه کېدو او پوره ډاډ څخه وروسته له دې هېواد ته ووځي. نسیم شفق پرې رپورټ لري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه په افغانستان کې شرایط دې ته نه دي برابر چې له دغه هېواد نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته مهالویش وټاکل شي. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې لا هم تروریستي ډلې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل کیږي او باید دا موضوع په پام کې ونیول شي. خاغلی غوریانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کڅه هم افغان امنیتي ځواکونه اوس خې وړتیاوي لري، خو لا هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري. دی وایي تروریستي ډلې د نړۍ په کچه فعالیت لري او که واک ته ورسیږي بیا به هم د تیرو دو لسیزو په څیر چې ټوله نړۍ له القاعدې څخه اندېښمنه وه بیا به هم هماغسې شي. زه اوس لازمه ګڼم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري، ځکه چې افغانستان او د دې هېواد امنیتي ځواکونه د هغوی قاطع ملاتړ ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه کوم مهالویش نه دی ټاکل شوی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ضد او نقیضې خبرې وکړي. د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال او د مسکو د وروستي غونډې ګډونوال عبدالسلام حنفي وویل چې له امریکا سره د هغوی د موافقه پر اساس تر نږدې دریو میاشتو به نیمایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر شیر محمد عباس تانگزی دا خبره رد کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. په عین حال کې د امنیتي چارو پو باریارز انتقاد کوي چې په تیرو 13 کلونو کې بهرني ځواکونه و نه توانېدل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. دی وایي چې لا تر اوسه هم په دې هېواد کې وضعیت کړکېچن دی او بهرني ځواکونه باید په دې برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
د بهرني ځواکونو وتل په هیڅ صورت په داسې شکل باندې نه دي متصور چې دلته ټول مشکلات پر ځای پرېښودل شي او بهرني ځواکونه ووځي. بهرني ځواکونه دلته یو خاص مسؤلیت لري، یعنی دا چې نسی کېدلی چې په افغانستان کې حالت تر پخوا متشنج پرېږدي او دوی ووځي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د کانګرس په ګډه غونډه کې پا په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ په صورت کې به دوی وتوانیږي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور راکم کړي. له بل پلوه د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې هیڅوک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دایمي حضور نه غواړي، خو د په خبره اوس مهال له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو حضور په دې هیواد کې یوه اړتیا ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس پر شو دې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د موسکو په ناستی مقاله لیکلی چې پکې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغانان ویره لري چې د دغو ځواکونو وتل د پخوانی شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د ورته جګړو د پیل سبب نشي. ورځپاڼې د موسکو د ناستی د یو ګډونوال وحیدالله سباون په حواله چې د شوروي پر وړاندې جنګ کړی و لیکلي، امریکایي ځواکونه دي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي، خو له دغه هیواد د په وتلو کې هم بیړه نه کوي. نیویارک ټایمز د فوزیه کوفي په حواله هم لیکلی چې هیله منه ده د بهرنیو ځواکونو وتل قرار قرار تر سره شي. په ولسی جرګه کې د خلکو دغه استازي هم د موسکو په ناسته کې ګډون کړی و. د موسکو د ورځنۍ ناسته چې پکې لسګونه افغان سیاستوالو او د طالبانو استازیو ګډون کړی و، د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په صادرولو پای ته ورسېده. د دوی په اعلامیه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د قانون اصلاح او له تور لسته د طالبانو د غړیو لرې کول مهمې مادې جوړوي. افغان ولسمشر بیا ویلي د موسکو د غونډې یو ګډونوال هم اجرایي واک نه لري او د ده په خبره افغانان ژر تېرېدونکي سوله چې څو کاله وروسته تر پخوانیو هغو د لا سختې جګړې زمینه برابروي نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په تخار ولایت کې د وسلوالو لخوا د دوو خبریالانو په وژل کېدو مقاله لیکلې ده. دغه سازمان د یادو خبریالانو وژنه یو جنایت بللی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي، دا پیښه هغه ګواښونه چې افغان خبریالانو ته د کار په خاطر متوجه دي لا برسېره کوي. دغه سازمان دا هم لیکلي، افغان چارواکي باید د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملین یې محاکمه او مجازات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي باید د ټولو خبریالانو ځاني خوندیتوب تضمین کړي، څو هغوی له ویرې راته په آزادانه توګه کار وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم له افغان حکومت غوښتي چې په تخار ولایت کې د دغو خبریالانو د وژنې په اړه څېړنه وکړي او قاتلان یې محاکمه کړي. د دې کمیټې په ویب پاڼه د آسیایي پروګرام د همغږي کوونکي سټیفن باتلر په حواله لیکل شوی، په همسدا راډیو باندې بریت او د شفیق الله آریا او رحیم الله رحماني وژنه د هغه خطرناک چاپیریال ښکارندوی کوي چې افغان خبریالان پکې کار کوي. په دوام کې راغلی، د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د تحقیق په اساس افغانستان په 2013 کال کې په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خنډای ځای و.
د خلکو د غږ په نوم پارلماني ګروپ وایي طالبان داسې غوښتنې لري چې د خلکو د منلو نه دي. د دې ګروپ ویاندې جنرال نظیفې زکی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوښتنو په منلو سره هر څه باید له سره پیل شي او څو کلن راسره وړنې ټولې په اوبو لاهو کیږي. فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي سوله باید داسې راشي چې هیڅ خوا توان ونه کړي او اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د دغه ګروپ ویاندې جنرال نظیفې زکی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. دوی یعنی طالبان داسې غوښتنې لري چې د افغانستان د خلکو اتلس کلنې لاسته راوړنې او زحمتونه بیرته صفر کیږي او هر څه باید له سره پیل شي چې دا خلک نه مني. یو شمېر خو دلته نه ول، هر خوا ولاړل او چې هیواد آرامه شو راغلل او اوس د وطن پالنې خبرې کوي، خو هغه کسان چې په دې هیواد کې وو اصلي متضررین دوی دي او باید د دې خلکو په مذاکراتو کې د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. اغلی زکی که څه هم په مشخص ډول دغه غوښتنې بیان نه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ښځې باید بیا له خپلو ټولو حق او حقونو بې برخې او په درو نه وهل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه یو شمېر سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره کتلي او په دغه غونډه کې تر ډېره د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدلو لپاره غوښتنې مطرح شوي او بحثونه پرې شوي چې دواړو خواوو هیله بښونکي بللي دي. د افغانستان د پولیسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیسه فوزیه کوفي هم دغې غونډې ته ورغلې وه. خو اغلې کوفي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مسکو په غونډه کې د ښځو په اړه د طالبانو په 14 مادي بیان کې په راتلونکي احتمالي حکومت کې چې طالبان به هم پکې رول لري د ښځو د موقف په اړه مثبت ټکي راغلي دي. خو نوموړي دا هم وایي چې د دغو بیانونو برخلاف وسلوالو طالبانو دا مهال تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. په روسیه کې افغان سیاستوالو سره د طالب استازیو په غونډه کې طالبانو د اسلامي شریعت په رڼا کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو حق خوندي وباله. طالب استازی شیر محمد عباس تنکزی په دغه غونډه کې له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کولو او د دوی د بندیانو د خوشي کولو غوښتونکی شو. نوموړي وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي او د دغه هیواد اساسي قانون چې په خبره د سولې پر وړاندې لوی خنډ دی له لویدیځ کاپي شوی او د تور یرغل لاندې په افغان ملت تحمیل شوی هم باید تعدیل شي. خو اغلی زکی وایي طالبانو دا غوښتنې له داسې کسانو سره مطرح کړي چې هیڅ اجرایي مسؤلیت نه لري. نوموړی د سولې د هڅو د بری په هدف د سولې په ټولو خبرو کې د افغان حکومت د استازي حضور حتمي بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل خاریان هم وایي چې د سولې په خبرو کې باید د عام خلکو نظرونو ته هم مراجعه وشي.
مانو میوند د افغانستان خلکو نظر خو ډیر مهمه ده. په دې خاص کې دا ول ساتل دا شل کار چې موږ کوم لاسته راوړنه نه ده بعد سترګونه پټی نسی.
نام فواد احمد
قاسم از حکومت است کې ما مردم غریب.
نوم فواد احمد د زمو غوښتنه له حکومت ادا ده چې زمو د افغانستان غریب بیچاره خلک سولې ته اړتیا لري. د ټولو خلکو نظر ده چې سولې دی وسی ټول د سولې اتکی یو.
مخکې تر دې هم د خلکو له خوا د شکایتونو موجود و چې د سولې په تړاو خبرې ستونزې او پرمختګونه له دوی پټ ساتل کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې سوله ییز مظاهره چیانو سره بد چلند اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر او خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې سیمه د مذهبي افراطیت او ترهګرۍ له جدي ګواښ سره مخ ده او دا وخت د هر مسؤل دولت اخلاقي دنده ده چې د دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. یوسف خان صدران په رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی بالاخره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د سوله ییزو اعتراضونو او د پښتنو په ځپلو خبرګون ښودلی دی. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو رسمي پاڼو ټویټر او فیسبوک لیکلی چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د سوله ییزو مدني فعالانو او معترضانو په ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی او د دوی حکومت د سوله ییزو لاریونونو پر وړاندې د تاوتریخوالي له کبله اندېښمن دی. د ښاغلی غنی په وینا د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه، رسنۍ او حتی د پاکستان مدني او سیاسي بنسټونه هم دغه مخ په زیاتېدونکو تشدد تاییدوي او په اړه یې جدي اندېښنې ښودلې دي. ولسمشر غنی وړاندې په دغه بیان کې لیکلي چې سیمه د مذهبي افراطیت او ترهګرۍ له جدي ګواښ سره مخ ده او په داسې وخت کې د هر مسؤل دولت اخلاقي دنده ده چې د دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو د ده په باور له بده مرغه له دوی سره برعکس چلند کیږي. افغان ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د سوله ییزو اعتراضونو او مدني فعالانو ځپل نه یوازې د ژورې اندېښنې خبره ده بلکې ټولې سیمې ته منفي نتیجې لرلی شي. ولسمشر غنی دا څرګندونې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اعتراضونو او د دوی د یو غړي ارمان لوڼی له وژلو وروسته کړې دي. د دغې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ارمان لوڼی د پاکستان د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي وروسته وژل شوی دی. د ولسمشر غنی له دې دریځ ورهاخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په پښتنو کېدونکو ظلمونو ته په کتو پکار ده چې هر چیرې حق غوښتونکي او مدني حرکتونه د دوی پر ملاتړ غږ پورته کړي. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی ولسمشر غنی د کوم تروریستي ګروپ څخه ملاتړ او پاړې اندېښنه نه د څرګند کړي بلکې د یو مدني حرکت په حق کې غږ پورته کړی چې خپل حقونه غواړي او د پاکستان د نظامیانو حکومت د ظلم لاندې دي او تل قرباني شوي دي. خو په افغانستان کې دغه څرګندونو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون راپارولی دی. شاه محمود قریشي د ولسمشر غنی له بیان وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د غنی څرګندونې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه ده. او افغان مشران باید د خپل خلکو په شکایتونو تمرکز وکړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم او د دوی پر ملاتړو باندې د پاکستان لخوا فشارونه ډیر شوي دي. دې وضعیت ته په کتو د سیاسي چارو کارپوهان له ډلې نجیب الله آزاد وایي اړتیا ده چې له افغانستان ورهاخوا د نړۍ نور هیوادونه هم د پاکستاني نظامیانو د ظلم پر وړاندې ودرېږي.
مکلف او مسئول دی چې د هغه کسانو چې غوسره تیری کیږي، تشدد کیږي، وژل کیږي، یرغمال کیږي، تښتول کیږي، کورونه ورانیږي او د کلونو راهیسې دا توان دي او د یو حکومت لخوا روان دي، رسنیو پر باندې شوي، د بیان ازادۍ د نسل شوي ده. نو د ټولو هیوادونو د مشرانو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې د بشریت پر وړاندې چې هر ظلم کیږي د هغه پر وړاندې باندې خپل رخ پورته کړي.
دی ټینګار کوي چې ملګري ملتونه د یو بې پرې او د بشري حقونو د ملاتړي بنسټ په توګه باید د پښتنو د حقونو او ازادیو څخه جدي ملاتړ وکړي او پرېنږدي چې له یو قوم سره داسې ښکاره تعویز او توپیري چلند دوام وکړي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ګلالی اسماعیل چې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوی و خوشی شوی. میرمن اسماعیل د هغه لاریونونو په لړۍ کې نیول شوی و چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم د یو فعال ارمان لوڼی د وژنې پر وړاندې د اعتراض لپاره په ټول پاکستان کې پیل شوی. دا غورځنګ چې د عدم تشدد لاره تعقیبوي د پاکستان پولیس د لوڼې په قتل تورنوي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د پاکستان د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل د پولیسو له توقیف څخه خوشی شوه. پاکستانی چارواکو ګلالۍ اسماعیل وروسته له هغه خوشی کړه چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل دا میرمن او نور فعالان په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د نورو نیول شویو غړو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. میرمن اسماعیل او د دې غورځنګ ولس نور غړي د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو لاریون کې د ګډون پر مهال ونیول شول. دا غونډه د پی ټی ایم د سوله غوښتونکو غورځنګ د یو فعال ارمان لونی د وژنې پر وړاندې د اعتراض لپاره جوړه شوې وه. پی ټی ایم د لونی د قتل تور د پاکستان پر پولیسو لګولای او وایي چې پولیسو نوموړی د ټوپکو په کندغونو وهلی او وژلی دی. ګلالۍ اسماعیل د چهارشنبه په ورځ ناوخته خوشی شوه. هغې پرون د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل پولیسو د دې د نیولو لپاره هیڅ راز قانوني دلایل نه درلودل.
ما باندې هیڅ قسم له چارجز نو زما باندې لکه دا ماته خوای ټایم کې پته نه لګېدل چې دې ما باندې څه جوړ کړی دي او ماته نه خی کېدې شي. خو ته بهر راوتلم نو ماته پته ولګېدل چې دا خو زه ما باندې هیڅ قسم چارجز ماته خو نو خولي نه زما وکیل ته خولي وسه.
ګلالۍ وایي د دې د کورنۍ لپاره ډیره ګرانه وه ځکه پولیسو دا له یو توقیف ځای څخه بل ته انتقالوله او کورنۍ خبره نه وه چې دا چیرته ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې ګلالۍ او د پی ټی ایم نورو غړو د پاکستان د دولت ضد شعارونه ورکول. ګلالۍ اسماعیل په تیره اکتوبر میاشت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه غونډه کې له وینا وروسته د لنډ وخت لپاره نیول شوې وه خو په روانه اونۍ کې د هغې توقیف او ورپسې د لنډ وخت لپاره یې ترای تم کېدل پر ټولنیزو شبکو د خلکو سخته غوسه وپاروله.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. په سرپل ولایت کې د هوان د یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي دی. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګازو د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخ کړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې له دې نه چې زما بل همکار ارش همایون استریو ته راشي او د ازادۍ راډیو بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام کړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنگونه.
نوم می عجیب پاچا
کاکا درته از دا کرت سیدل ته دی کنه دل کومه کوي لکم جرازی
دا کرت د بامیان ازارجات ناراضی شیخ علی ناراضی د بدخشان ناراضی
پکورو کی میرمن جوړی کوچیان څوک
میرمن جوړی دا کوچیان نه جوړی کوچیان عمل څور میاش کی چرشی بیا جوړی او زما دا وز زارجات بامیان ناراضی دای کندی ناراضی بدخشان
څومره خری دا کور څومره مزه دار دی
دی مزن کترتوان پنړی کی به دنه باندې مزه پچکی نه
یعنی ډیر خری
ډیر خری دا ډیر مفید دی دا ډوکی لپاره خو شاید نو دا داسې تیار قطر د پکور کې چاینی د ستیر راکته کوي سولا بس قطر نه دنه خو شای په نه چای هر دنیا ته زی دوبۍ ته زی جرمنی ته لندن ته هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دو کیلو اخلي جرمنی امریکا لندن دوبۍ ته هر مملکت ته دغه ځای نه چې څوک زی دال تلک توفه غندې خپل دوستانو ته وي
خپل دې څومره خوښیږي
میمانو چتر ته وایم مغه نه می ډیر می خوښیږي تمام ورځ یې خورو یار د ورځې چې نه دو سوه ګرامه دوه نیم سوه ګرامه سل ګرامه دا خو خورو
وچ
وچ
څه فکر کوې دا د افغانستان مسؤول ده همدلته جوړیږي که نه څومره ښه ده چې مونږ نور هم داسې شیانو ولرو چې خپله یې جوړ کړو با کیفیته یې هم روغتیا ته ګټه ورسوي هم اقتصاد ته
ولې نه دا خو ډېر ښه ده چې خدای دې وکړي چې داسې په امریکا داسې خلک جوړ شي چې هر شی په خپل وطن کې تولید شي دا خو ډېره ښه شی ده ګوګرد نه نیولې تر هر شي چې مونږ مصارف لرو چې دا خلک راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي دولت زمینه ورته مساعد کړي برق ورته ورکړي ځمکه ورته ورکړي